اوریدونکو د مشالې ډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په وروستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت شوې 15 بجې نن د ګل ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې غړې کې بړومې تاسو ته خبرونه دراوروو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواښ ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون مازګر اسلام آباد کې احتجاج کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په پنجاب، کشمیر او ځینو نورو سیمو کې د پښتنو سره ناروا سلوک بند کړي. د سند پولیس وایي چې په کراچۍ کې د هغه اسپیټالونو څخه ځینې زخمي طالبان نیولې دي چې علاج یې پکې روان و. او افغان چارواکي وایي چې کندوز ښار یې له طالبانو پاک کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک د دوی شناختي کارډونو بندولو بي ځایه تلاشیو نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وسلو پر ضد پرون مازګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د 1 لک پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.
مور په سینټ کې پردې باندې 3 واره مور پردې باندې خبره کړې نه. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجوده حکومت منل کېده. نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه کله سم اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نورو ضلعو کې به هم کو، په کراچۍ کې به هم کو، ان شاء الله په نورو کشمیر کې به هم کو.
عثمان کاکړ هم دا رزویل چې په پنجاب کې د غنو پښتنو دکانونه هم بند کړل شوې دي او لوروزګار پاتې شوی. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب ځای چارواکو په دې اړه څه نه دی ویل. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال لري ته ویل چې نو منتخب ضلع کونسلرانو او ناظمانو ته د پرمختګ د کارونو لپاره دا کال 1.5 ارب روپۍ ورکول کیږي. نوموړي ویل چې پولیس به هم د ځایي حکومتونو چارواکو ته جواب دی. خو نوي منتخب شوي کونسلران وایي چې لومړی باید د دوی واک اختیار معلوم شي، ځکه چې د دوی په وینا که تر څو یې واک اختیار معلوم نه وي نو پولیسو یا نورو چارواکو ته د هیڅ کار کولو حکم نشي ورکولی. د مسلم لیگ نون ګوند یو منتخب شوی ضلعي ناظم نیاز احمد خان نن مشال ریډیو ته په اړه وویل
بد قسمتۍ خبره ده جو سپورې مونږ ته دا پته نشته چې زمونږ هغه جاب ډسکرپشن څه دی. مونږ به څه کوو، د خلکو نه به کار څنګه اخلو، زمونږ هغه ګورمنټ به څنګه چلیږي، کم کم ډپارټمنټ به زمونږ نه لاندې راځي یا سری. زما په خیال تقریبا دا کال یو نیمو شو چې دوی دغه مونږ رجسټریشن کوو، رجسټریشن کوو، رجسټریشن کوو.
بل خو د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نوو ځایي حکومتونو منتخب کسانو د واکونو روښانه کول به د قانون سازۍ له لارې کیږي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر ایجنسۍ ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه. له حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. سپا قبیله له دې وجې خپلو سیمو ته نه پرېښودل کیږي چې پولیټیکل چارواکي ترې د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوان په ترڅ کې 2 لک کروڑ روپۍ غواړي. خو پرون یاده جرګه کې قبیلی مشرانو وویل چې د دې پیسو د ورکولو وس نه لري او دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار او د حکومت د مرستو منتظر دي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه یې هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړي پرون حیدرآباد کې خبرونان ته دا ونویل چې دا کسان یې کله او څنګه نیولي، خو زیاته کړل چې دا ډېره لویه کامیابي ده. یاد دی چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنګیدونکي طالبانو سره پاکستان کې مرسته کیږي او په هسپتالونو کې علاج هم روان دی. تحریک طالبان پاکستان داوه کړی چې 13 ورځې یې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. پرون مشال ریډیو ته لیګلی ویډیو کې پر دغه سړی د پاکستانی پوځ لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړل شوی دی. د دې وزارت یو عین دولت وزیري نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې اوس مهال په کندوز کې حالات ښه شوي او خلک خپل کارونه په پیلولو باندې بوخت دي. هغه هم درز ویل چې دولتي چارواکي هم خپل دفترونو ته راستان شوي دي. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونو د څورزنۍ جګړې له وجې په کندوز ښار کې بند او پاتو خلکو ته خوراکي مواد هم وشلې دي. کندوز ښار د دوشنبه پر ورځ طالبانو لاس ورغه چې لوجې په زورګونو خلک خپل کورونو پرې خودو ته اړ شون. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو د هغه سرغړونه لوجې ورغخته چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پولې تر سره شوی. یاد وزارت هم درس په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکی اف 14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړل چې د ترکی له فضايي حدودو څخه ووځي. په خبر پانه کې همدارز ویل شوې دي چې د روس سفیر ته ویل شول چې که دغه سي سرغړونی بیا وشوي نو مسکو به دغه پیښو ذمہواري چې د دې کار په خبرګون کې ترسره کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون ویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې نیول شوی له دولو سکولونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل کیږي. د سرکار په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر داسې ځایونه پاتې دي چې خلک نشي ورتلی، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي چې منځنی ختیځ د تباهۍ نه بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابی ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې بشار الاسد زیاته کړل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کړي. دا په داسال کې د چروس ویلې چې تیر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو شل پروازونه کړي چې په کې د اسلامي دولت وسوال ډلې لس هدفونه په نښه کړي دي. دا خبرونه پای اوس د موسم حال او د پیسو به لریاز مسخله ورو
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 100 روپې 25 پیسې غستی کیږي او په 100 روپې 50 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 150 روپې 50 پیسې او 150 روپې 50 پیسې. یو یورو په 140 روپې او 140 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپې 10 پیسې او په 30 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 60 پیسې او 1 روپې 30 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 280 غستی کیږي او 240 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 30 او 21 درجې پورې وي.
رزونکو خبرونه مول مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بواری د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅغزی وایي پښتانه تر هاګر نه دی او مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. د خبر ایجنسی د باړې بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنیو ته د موبایل سیم او ایټیم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي ترلاسه شوي.
خلتلی دی څوکل ته خټه کوي، کور جوړوي، څوک زونل یار جوړوي، هیڅ سہولتونه ګورنمنت مخه نشته. کم سے کم کدی ای ټی ایم کارډ د روپیو ته پټې ملو شي د به څه خګړوي.
کارپوهان وایي قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د بمی چاودنه او جنگ لوجې د ذهنی ناروغي او ښکار شو لپاره د ټراما مرکزونو او لوبو میدانونو جوړولو ضرورت دی.
یو چې د ټراما سنټر دی یو نه، بلکې په هر ضلع یا د هر تحصیل په سطح باندې ضرورت دی چې په ایجنسیانو کې هم جوړ شي. د ارکانو دینه کول لپاره د لوبو ګراوندونه، میدانونه دا.
او نن د استادانو نړیواله او نن د استاد نړیواله ورځ مانځل کیږي. که یو خوا استاد ته د عقیدت پیرځونې وړاندې کیږي، نو بل خوا بیا ځنې استادان وایي له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
نور
هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څرګندې ویلي مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتونخوا سره د امتیازي سلوک مخاوني سي. د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره ته د وینا پر وخت نو موړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدي شي خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کېدي. پړای نور تفصیل د اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې وو.
پنجاب میں پښتونوں کے خلاف انتقامی کاروائی، پښتونوں کا مارچ کا قیام.
دا اوازونه د هغه خلکو دی چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک د دوی شناختی کارډونو بندولو بی ځای تلاشو او گرفتارو او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمونو وستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوې احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او سېنېټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمېر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکونانو شرکت کړی وو. دستورې په خطاب کې د محمود خان اچکزي وینا وا پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی.
پښتانه خلاف یو ډیر نیگیټیو ډیر غلط رویه ورسره پښتو پښتون دی پښکه خلل دی نه ژره دی بس دا غدا شتګر هغه خطرناک دی. موږ غلط کار نه غواړو، موږ له هیڅ څه خیرات زکات نه غواړو، موږ پاکستانیان یو، موږ دې موږ ته پاره تر هڅه ډیر قرباني ورکړي. موږ په خپل خامې نه په دې نه پیسې ورکړي چې موږ هیڅ څه د اختیار نه ورکو چې دې مې پښتو زوړ وی یا به تنګوي یا به
مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوه چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي او دوی ته د هغه بدل کې د بادره تمغه ورکړی شوې دي. خونن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کده مپلار شهید شه په ونی صاحب 71 کې ماتر شهید شه د بنگلاديش په جنگ. نن ما ته وای سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه چې مونږ دلته پاتې کګو. نن ارته وای چې هغه اته کاله کې د ما بچو یو بچای مې دلته په دغه
احتجاج پزے پا پارلیمان دننا پا خشان نشو حل کی دے. کلچے مشال ریڈیو دا پختنا دا پختونخوا ملی عوامی گون دا سینیٹر عثمان خان کاکڑ نوکڑا نو دوے
مڑ پر سینیٹ کے پردے باندھے ترے وار مڑ پردے باندھے خبر رکھ گئے معلوم پارلیمنٹ کم خبر سے دا موجودہ حکومت منل گنا نو لہذا مردہ اس دالیا روانہ کل سے مل اسلام آباد دا احتجاج شروع کی دا پنجاب پنور ضلع کی بیم کو کراچی کی بیم کو ان شاء اللہ پنور کشمیر کی بیم کو
دد خبر دے وی اندازے مطابق د یو لاکھ پختنو شناختی کارڈوں بندی چپکی اتیا ذرا یواز پنجاب صوبہ کی دی داراز دا پاکستان واک لاند کشمیر کے ہم د پختنو شپک سوا دکانوں تڑل شوی دی او دوی تا پدوم میاشتو کے دا کشمیر پر خودو ویل شوی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو خبرونه ته غوږ سیزو پیښور ته د خبر پښتونخوا سینیر او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان ویلي چې ضلعي حکومتونو ته به روان کال کې 1.5 روپۍ ورکولې شي او د ضلعي حکومتونو او صوبایي حکومتونو ترمنځ د وسایلو د تقسیم لپاره به په صوبایي مالیاتي کمیشن کې ضلعي حکومتونو ته نمائندګي اهم ورکوي. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پاره د پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله خان ویلي دي د ضلعي حکومتونو د پاره د اختیاراتو قانون به ډیر ژر د صوبایي سملې نه منظور کړي شي چې تر مخه به د ضلعو دننه پولیس، انتظامی او نور سرکاري ادارو او د ضلعي ناظمانو ترمنځ اختیارات او تګلاره مقرر کړي شي. دا ګلپورس پیښور کې د ضلعي ناظمینو یو تربیتي ورکشاپ ته د وینا په مهال صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پرمختګ د کارون دا پاره با ضلعی حکومتونو ته روان کال کې 1.5 روپے ورکړی شي. دا کوم دا پاره چې صوبایي مالیاتی کمیشن کې بعد د ضلعی حکومتونو سلور نمائندگان منتخب کول شي.
پولیس هم پرشنلی خود مختار کړی دي، ضلعی حکومت او ضلعی اسمبلی ته اکاؤنٹیبل کړی دي. بی پی او بزیل تا په کال کې بعد دوزل د اسمبلی د کوشنز جوابونه ورکړي. پبلک سیفٹی کمیشن نے پبلک سیفٹی کمیشن سے نور امپاور شو ہے اور اس نور انداز اختیارات دی ضلعی حکومتوں با د دې خبرې جوګی چې به پولیسو نه تاسو کولای شي.
خو بیا د مردان نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلع ناظم حمایت الله مایار وایي چې تر څو پورې رولز آف بزنس یا د ضلع حکومتونو اختیاراتو تعین نوي شوی دوی هیڅ کله پولیس یا نور سرکاري افسرانو ته دا سکار ویل شي.
دا چې اوس کوم خبر په خپل لوکل ګورنمنت اکټ 2013 دی د دې خدو خال بالکل واضح نه دی په یو حوالہ باندې واضح نه دی چې هغه دې منګا ایڈمنسٹریٹیو فائنانشل او پولیټیکل سائیډ ګورو او کډی ولا پینټ لري ګورو نو په یو باندې واضح نه دی دی و چې دا مونږ په لوک په دې رل کې واضح هکو په رولز اف بزنس کې تر اوسه په رولز اف بزنس شته نه دی.
دا خبره دا شانګلی نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی نیاز احمد خان هم کوي او وایي چې په دې شمه د ضلع حکومتونو ټاکنې شوې دي خو صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلع تحصیل یا د ویلج کونسل د ناظمانو د اختیارات په حق لا څه قانون یا تګلارا نه دا جوړ کړی.
خو بدقسمته خبره ده جو سپورې موږ ته دا پته نشته چې زموږ هغه جاب ډسکرپشن څه ده موږ به څه کوو خلکو نه به کار څنګه اخلو زموږ هغه گورنمنٹ به څنګه چلیږي کم کم ڈپارٹمنٹ به زموږ نه لاندې راځي یا سری زما په خیال تقریبا دا کال یو نیمو شو جدو دغه موږ رجسٹریشن کو لیجسلیشن کو لیجسلیشن کو.
خو بیا د بردیر ضلع ناظم صاحبزاده فصیح الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري وایي چې د ضلع حکومتونو جوړول او په خپل وخت ټاکنه کول د صوبایي حکومت لوی کارنامه ده او حکومت له پکار دي چې د دې لپاره د قوانینو او نور قواعد او ضوابط جوړولو کې دا ضلع ناظمینو مشوره واخلي.
کم رولا بزنس تھی اب صحیح مانو کے دلان سطح تا دا ویلیج کونسل بساتا دا کور کلی بساتا مانے میں انشاءاللہ تعالی دا خلقو دا تعمیر و ترقی کا ملاری چیری پدے کی بدا کلاوی دویا پر ڈسٹرک گورنمنٹ تحصیل حکومتونا او دا ویلیج کونسل بساتا مانے چکم نظام جوڑی گی انشاءاللہ دا بدا عوام پلاو بیبوت دا پارا بربور کار کئی.
دا یا دا ونی دا چی پا دا غد ورزنی تربیتی غنڈا کی دا صبح زیاد تر ضلع ناظمینو گڑو نکلو چی باور تا دا غا روزن ورکولی شی چی دوی بسنگا دا اولیس تا پارا دا پرمختگ او دا خیر خیگڑ کارونا کوي او د دې لپاره به دوی کم قانوني او آئینی اختیارات کارول شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او نیمو قبایلی سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وای چې د حکومت په وینا یې د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخسته ده خو نو حکومت لپاره دي چې دوی تحفظ وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د تیرو 15 کلونو نه را پردويخه بلخوا کارپوهان وایي چې د تیرو 15 کلونو کې د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډیر په بدردۍ سره وجل شوې دي. د له حکومت غوښتي بای چې د امن کمیټیانو غړو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د اتوار پورس په بنو کې د بکاخیل امن کمیټۍ په خوانې مشر ساد علي خان په ریموت کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو. د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښ کړی شوې دي. د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټۍ مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری ایوی اوګدې مودې راهسه د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپل سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړي کیږي.
حالات روان دي چې کاغه ملک جو کاغذ کو دي بوسي دي بار خلک چې سمره دي د شدګردي که هر څه دي غیدا یو حساب وي نو زیات ټارګټ ملک زکه جوړيږي چې هغه تحفظ دي کنه څه کم شي کو دي بوسي د فاره دي بار بار د کو دي بوسي د مشرانو سره زمون خبرې دي چې مونږ ته خطر ده مونږه په می پیری کو زمونږه په باجوړ کې په سوال پیری د روان دي چې پیسې موږ د خپل جیب ډرایور کوو نو د دې په ځای چې مثال په توګه موږ هغه پیسې نو شوړه کولای ځکو او کونډې رنګ دا موږ 500 روپۍ په میاش کې راړو نو بیا د ځان سره سکیورټی فورس ساتل خدای ډیره بعید خبره ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وا چې د تیرو 15 کلونو د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډیر په بدردۍ سره ووجلې شول نه خو حکومت مخ کې او نه یوست د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
امن کمیټې جوړې شوې دي په کابل کې خصوصا خدای کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے بل تو امن کمیٹی داسی جوڑی سی دی کہ پولیٹیکل ایجنٹ سے بس تشکیل ہوئی تو یہ فورا دی لے گیا ایک اور سی کہ بیا نہیں پکار نو اڑو غلی نہ کہیں او تو کہ وہ نہیں ہم تو سوال سب نہیں تھا نو نہ پدی بانی سے قانون سازی سی دی نہ دے سے درجہ بندی سی دی نہ دے سے فرائض معلوم دی دی بس دی کہ نہیں کہیں زما خپل خیال دا ہے کہ بلنا پالیسی زما سالا مخ حکومت دے لے لے لوی فائدہ اوتے تو لے سوا او پدی کہ دی ری کمیٹی جوڑی سی دا گے
د شابودین په وینا چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او اف آرس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړی شوی وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپلو سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خبر ایجنسی د باړې بې کور شوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنیو ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي رسیدلې او د دغې مرستې د ترلاسه کولو عمل ډیر مشکل دی. دوی وایي چې باید دوی ته دغه مرستې په اسانه او زر تر زره ورکړل شي. په اړه نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرحت شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د دوی په لسګونه کورنیو ته تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي میلاو شوي او د دغې مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د باړې سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
دا تر اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چمون بینک لڅونو الته پی ٹی ایم کارت کی مونږ روپې نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبکه مخ مخشوی دی. نو لکه مو خپل گزارشم ده او خبرم ده کم چې خلکو دی تکلیف ده احساس ته یو قسم ته چې ایف ڈی ایم ول ده خبر لا توجه ور کی چې کوم خلکو لای کارت ور کړی یو خلکو ته زر تر زر خپل روپې ملو شي دغه روپو نه بغیر د حکومتي امداد نه بغیر یو ادارې حکومت یو امداد بل نه کړی خلتلی دی څوک تل خټه کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي ایسه سہولتونه ګورنمنت مخ نشته. کم سے کم کدی ای ٹی ایم کارڈ د روپیو ته پټی ملو شي د به سخې غړوي
او د باړې بې کور شوی تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسې بیان کړه.
څوکي چې ګوته کې هغه نه لګي ګوته نو روغلی او څوکي یل د چې بیا نادر لاړو شي بنا نادر کې لاس لاس ورځ ټیم به روکی چې ګوته روغلی او نو روغلی په سمړه ډیر بنا خطا تقدیر دی سبا مولا بس دې کې د مسالا و چې ډیرو خلکو لاندې دا ان کټ لاوسه پر ملو شوی راونه وته پیسې ملو شي چلا چې لازر روپې روغلی یا نورې وته بوکنی روغلی د کې مولا ډیر غټ تکلیف دی. نو بس ګاډیم د خپل جوبونی ولو چې اسیم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لا لور شو د بهاد غو کړیو نه او د غو تکلیفونه بجلی بلونه تنگ شو بس لوړ واپس. نو سبا چې موږ کم د حق د هموار وخت یو چې د مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې موږ په نومار غل چې مولا خپل حق ملو شو
او د باړې یو بل به کور شوی تن مؤمن په دی اړه وویل
بس د تا ټیمو خو چې افتا پس راشه لاس ورځ پس راشه پینځ لاس ورځ پس راشه بس دا دی ګیر کوي نه کور نه کی او سوندا وای چې ته ملو شي کنه پونداس ویو کنه چې پاسونه شته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باډې نه به کور شو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چکله د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډیر دي او د مسایل د حل کېدو کوشش مو کوو کله مون بار بار گورنر لام دا کمپلینټ کړه دی مو په سفرن کمیټې کې هم دا کمپلینټ کړه دی ټول پارلیمنټریان کړه دی بهرحال یم یو جمهوریت جوړی کې مونږ به دغه مسایل حل کولو کوشش کوو.
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باړې ته د بې کورشو خلکو ستنېدل پیل شوی دی او حکومت ورله اعلان کړی وو چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم له لارې لس زره روپۍ او ای ټی ایم کارډ له لارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي. خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د قطبی وزیرستان وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی یې وژلې دی. په دغه اړه یوه ویډیو هم خپره شوې ده چې مشال ریډیو ترلاسه کړې ده. د حکومتي چارواکو لخوا په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. تفصیل زموږ د همکار سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو ته یوه ویډیو رالېږلې شوې رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړي خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چې کومه ژغېدا کړې ده، په هغه کښې ځینې خبرې په دا رنګ دي:
اونیس ایس پی آرمی ایئر ډیفینس د مو یونټ نوم ده، نمبرې ده، ایسای ول ټیم روغی لاس کسونی په دغه چې نو کوم دغه زیات چې کوم رو سلیکټ کړل، زه په آرمی شې ایسای ته سلیکشن دو سال بعد هغه نه بعد چې کوم دوه میش کې مری ته تربیت ته ولړلې سره نه وی وی چې دا میل اصلي مقصد چې کوم شمالي وزیرستان اپریشن کا وینکا ده
یاد دیوی چې مشال ریډیو ته دغه ویډیو مقبول داوړ رالېږلې اور سرای د ټلیفون په لیک کې دا هم ویلي دي چې بشیر احمد خان چې د ځانه یې شپون جوړ کړی و، دوه میاشتې مخته د افغانستان پاکستان په سرحدي پولې نیولی بندي کړی شوی و، چې کومو مو د شپږم په ورځ د میژ د هغو ملګریو په بدل کښې پنسي وواژه چې کوم د پاکستان په جیلونو کښې بندیان پنسي کېږي. دا دې هم یادوي چې د حساسې ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسي کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله. د دغې ویډیو او د ISI د چارواکي د پنسي کولو او وژلو په بارې کښې حکومتي چارواکیو له هېڅه نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ استی اوریدونکو، د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وایي چې د دې صوبې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې یې ځینې داسې ټپیان نیولي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي دي، او دلته د کراچۍ په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي دي. تفصیل د زبی شپک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ درې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیونه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هېواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25 نیټه د پېښور په نوتیه نومي سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاروه چاپا اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولي وو.
تاسو د ژبې شپک رپورټ اورېدو. اردوونکو، افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بلاحصار او ملي امنیت ودانۍ یې له وسلوالو پاکې کړي دي. تفصیل د رحمت الله ابغان نور په دې رپورټ کې اورو.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وایي سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په یادو سیمو کې ستونزې حل شوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کومانډو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کومانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي
په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او لمنځه وړي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنجشنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چاڼیز عملیات په کراره مخ کیږي.
تاسو رپورټ اوریدو د کندوز په اړه باندې. اردوونکو، وخت شوی دی 5:30 بجې او بشیر ګواښ اهم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې لهغو د خبرونو لنډیز وورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو، بې ځایه تلاشۍ و نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د ویستلو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال رډي ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو ته د پرمختګ د کارونو لپاره دا کال 1.5 اربع روپۍ ورکوي. خو منتخب شو کونسلرانو نن مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې اول باید حکومت د دوی واک اختیار معلوم کړي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبرې جنسي ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د سپاه قبیلې خلک د خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه یې هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو او دغلته یې علاج روان و. تحریک طالبان پاکستان دعوه کړې چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاکل شوی دی. د دې وزارت یو وایي دولت وزیري د مشال رډیو ازادۍ څنګه ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې حالات ښه شوي او خلکو خپل کارونه پیل کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو دغه سرغړونه له وجې ورغوښته وو چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پولا تر سره شوې دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون ویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر په کټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل کیږي.
خبرونه مو له مشال رډیو وردل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرند پاکستان ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سری لیکلي راب اکرم خان ته وکړي.
وحدت ورځپاڼه خپل درې کلی کې چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لویه خطره ګرځولي او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او د غډلې د 1300 میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریز بریدونو پړه هم په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د دغړلې په اړه د غفلت څخه کار وانه خسته شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د دایښ مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د دغړلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د غوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دوړو هیوادونو وړاندې څخه د تونلاري توپ او ترهګری د سندو سره مخ دي او د دایښ په صورت کې یو بل خطر نه شي زغملي. په همدې موضوع جنگ رسپان خپل درې کلی کې د جنرال راحیل شریف دا ویل د وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سورې به هم په پاکستان نه پرېږدي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او د سره د تړلې عناصر مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج رسپان خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 1 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه لوجي. خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوچنده شوې دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکې لیکي د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقصه صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره مراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه اولس ته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبداره ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام ولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وینکور سن نومي ویبپاڼې په پاکستان کې په اسلامي سغدریزو د جوړې شوې ډاکومنټري په اړه مقاله خپره کړې. بلخ بیا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې وړو. وینکور سن نومي ویبپاڼه لیکي پاکستاني نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سغدریزو ډاکومنټري جوړه کړې دا خبر منی چې پاکستان ته ولال شي نو هلته له خطر سره مخ کې دی شي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټ چې د خالی پورزه په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شو ډېر استای نه شوی. په دې کې خودل شوی چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د شاوخوا لزر پلاویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګری بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بې ګناه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راوتل او مظاهرې یې وکړې. نقوی وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمی میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنې غړي له پاکستانه رابستلی دي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم خودل شوی په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولی شي چې له سغدریزو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخو د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل پورز د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پریوتو کې یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي. نو بلخو له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتظامی په مصیبتونو کې هم اضافه شوی. دغه انتظامیه د دې جوګا نه ده چې خپل اصلاحاتي ایجنډا عملی کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگی میشن پای ته رسیدلې، حکومتي ځواکونه تر ډیره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزوري وه، ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو خار په خپل اولخه کې خستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوي او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز خار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوي او واک یې نوې انتظامیه ته سپارل شوی، خو د یو څه وخت لپاره د خار قبضه کولو ګام د طالبانو نوی مشر ته ډیره ګټه رسولی. ورځپاڼه اخیره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د کرغستان سوشل ډیموکراټیک ګوند پارلماني انتخابات ګټلی او د حکومت جوړولو کار به ورته سپارل کیږي. شپږ سیاسي ګوندونه د 160 غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. نور تفصیل د مشال ډیو د خبر مرکزی څانګې په رپورت کې لګیدا مې ورستو. د کرغزستان سوشل ډیموکراټ ګوند پارلماني انتخابات ګټلی او اوس په نورو ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وایي تر دې دمه په شمیرل شو وټونو کې یاد ګوند 20.5 او ریپبلیکا تاجورت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیگون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان بټه 12.8% رای ترلاسه کړی دی. دد په خبره په رجسٹر شو ټرانو کې 95% خپل رای اچولې دي. نوموړی وایي انتخابات په پر امنه فضا کې تر سره شول. دد په خبره اوس هم ډېر زره وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د شپږ دېرش پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومیټرک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیون رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ ایشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رای اچوونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي. خو د رای اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوې دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د دریو نه تر 15% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولنګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا او شورا هونووا مشالې ته ویلي چې دوی ته د ډېرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړې وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولنګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي. چیرته چې په یو پولنګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډېره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري موږ به یې گرفتارو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلماني انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې بعد د سوشل ډیموکراټیک ګوند 38، ریپبلیکا تا جورت 28، قرغیزستان پارټي 13، اونوګو وو پروګرس 14، بربول 12 او اتا مکین با 11 سیټونه ولري. په بشک کې د مشال ګرو خبريال وای دا بډیره د حیرانتیا خبروي چې شپږ ګوندونه به په پارلمان کې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې چې په شام کې د روسي ځواکونو بمباري او د کډوالو بحران اندېښنې راپارولې دي، اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. سلطان محمد سرور د فرانس خبری اجانس رپورټ په اسنادو تفصیلات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر آش کارتر اروپا ته د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې د اسپانیې، برتانیې او ایټالیې لیدنه کوي او په بروسلز کې د ناتو د تړون د وزیرانو په غونډه کې هم برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د مداخله په اړه تر سخت فشار لاندې دی، په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ نه غواړي چې د منځني ختیځ یوې بلې ستونزمنې لانجې ته امریکایي پیاده پوځونه واستوي. منتقدین په غوسه دي چې واشنگتن ولې د سوریې د جګړې په درولو کې چې څه د پاسه 2500 کسان پکې مړه او په میلیونو نور کډوال شوي پاتې راغلي دي. امریکا د یو نړیوال ائتلاف مشري کوي چې تقریبا 80 هیوادونه پکې شامل دي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو ورځنۍ بمباري کوي، خو د بشار الاسد د رژیم ځواکونه نه پنهخه کوي. روسیه چې روانه اونۍ د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباردمان پیل کړ، دغه لانجې ته یو بل سیاسي جغرافي بڼه ورکړه. د امریکا دفاع وزارت د بشار الاسد رژیم ځینو معتدلو مخالفینو ته پوځي روزنه ورکوي، خو په دغه پروګرام باندې وروسته له دې انتقادونه وشول چې ځینو روزل شویو کسانو خپلې وسلې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې ته تسلیم کړي او ځینې نور یې لا درکشول. د امریکا دفاع وزیر د هسپانیې او ایتالیا له لیدو وروسته د راتلونکي پنځشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغې غونډې کې د اوکراین، روسیې، سوریې، افغانستان او د اټومي امکاناتو په هکله خبرې کیږي. اشکارتر د دو اړخیزو اړیکو د څېړنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ برتانیې ته ځي. تمه ده چې هغه به د دفاعي امکاناتو د نوي کولو په هکله هم خبرې وکړي. اشکارتر چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون فزیک پو استاد پاتې شوی ټینګار کړی چې اردو باید په تخنیکي نوښتونو سمبالوي.
تاسو د سلطان سرور رپورټ اوریدو. اوریدونکو، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام پر خاوره د روسیې هوایی حملې انکارې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د شام ولسمشر بشار الاسد د ترګرې پر ضد د روسیې، ایران، عراق او سوریې ګډه جګړه وبلله. ویې ویل چې دا مبارزه د منځنی ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. دا براسې حال کې دا چې روسي الوتکو د خپلو وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پر څو اهدافو بمباري کړي. اینی شاهدان وایي چې په دې حملو کې ردایش وسلوال نه بلکې ملکی وګړي او د آزادې سوریې د پوځ وسلوال په نښه شوي دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې ورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پزغر د وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایی حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
د روسیې وروستي اقدامات او په سوریا کې هوایی حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي.
اردوغان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایی حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان و. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخته زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایی حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي
تم استهداف مقرات المدنيين ولم يستطيع
داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایی حملو لپاره په نښه شوې دي. دوی شمالي سیمه بمبارد کړي چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما خر په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکی وګړو او د آزادې سوریې د پاوڅ تر ادارې لاندې امن سیمه وي. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایی حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د مشال رادیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
دا د مشال دیو د سبانه ورځی اونیزي خبرونه دي. اردوونکو ک پاکستان کې یو خوا به میچاودنو ولستا ځانی او مالی توانونو رسولي نو هلته یو شمیر خلک له ذهني او نفسیاتي ناروغي سره مخ کړی دي. کارپوهان وای چې حکومت د ذهني ناروغانو د دا قسمه ذهنی ناروغانو د علاج لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړي او نه یې دې لور ته پاملرنه کړي. دوی وایي باید چې د ضلعو په کچا د ولس لپاره ټراما سنټرې یا د روغتیایی بیماریو د مخنیوي مرکزونه جوړ کړل شي. تفصیل زموږ د همکاري رابی اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
د کارپوهانو په نظر د پاکستان حکومت خو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د آرمی پبلک سکول د حملې نه پس ترهګرې مخنیوي لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او د ترهګرې په پیښو کې کمواله هم راغلي دي، خو حکومت دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې چې په ذهني توګه متاثره اولس لپاره داسې ټراما سینټرې جوړې کړې وي کوم چې دوی د هغه اثراتو نه راوباسي، کوم واقعیت چې دوی خپله په موقع کتلي دي. زلان کمیونیکیشن چې په مقامي سطح کار کوي د دې ادارې پروګرام مینیجر فضل سید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کال 2013 کې د فاټا ریسرچ سینټر په مرسته د نام نه لوجې ذهني او نفسیاتي اثراتو باندې یو رپورت جوړ کړی شوی و. پسې کې چې دا خبره مخې ته راغلې و چې قبایلي ولې ذهني فشار، بې آرامۍ او د تناو د کیفیت نه تیریږي. د دې په وینا چې د بمونو او د ډسو د اوازونو او بیا د کډوالې د ژوند اثراتو لوجې په زنانو او په ځوان کول ژور اثرات پرېوتې دي. د څه لپاره چې په ضروري توګه د داسې سینټرو ضرورت دی کوم چې د دوی د ژوند مشکلات کمولو کې کومک وکړي.
په خپل رپورت کې په سفارشاتو کې هم ورکړي دي چې ډېر خلک ډاکټران خاص
خلیفہ گل نواز ہسپتال د نفسیاتو د سنگ مشر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر وای چې په سرکاري ہسپتالونو کې حکومت لخوا کوشونه روان دي، خو په دې شوبه کې د وسایلو کمواله هم شته. د دې په وینا چې تر څو پورې وسایل دي سره پوره نه وي نو متاثر خلکو دا مسله به هم داسې روانه وي.
اردوونکو د نور نړۍ په څیر د ستمبر 15 نیټه خبر پښتونخوا کې هم د استادانو د درناوي ورځ منځل شو چې پکې په امي پبلک سکول او تیر بلدیتي انتخاباتو کې د وجل شو استادانو ته د عقیدت پرځونه هم وړاندې شو. تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورت کې ورو.
ډېر خپل مالیارې د چمن نو څوکیدارې، هر بچې د تابعدار دې ته د قوم خپل معمارې، لوی والد ته سلام کړي هر څوک ستاسو احترام کی، او چې تنه وران وطن او په گردونو کې چمنو نه ادب نه انجمنو هر سړې د بل دښمنو، ک ډاکټر ک انجنیر دې یا پایلټ دې یا وکیل دې، دې ټول استاد برکت د دنیا تګټ دلیل دې.
د استادانو پدرناوي کې د غونډه تابعیا کونکي د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم مشر ملک خالد مشال لیڑو ته ویل چې دوی ټول استادانو ته په خصوصي توګه چې تیر کال په آرمی پبلک سکول کې کم استادان اوس د کون کې وجل شو، د غیرستو په تیر بلدیتي انتخاباتو کې چې کم وجل شو استادان دي ټول ته سلام او د عقیدت پر ځوونه وړاندې کوي.
استادان ته خلک چې کم دي سلام پېښ کوي، او د ټول نړیوالو وځ خپل ټیچرانو ته چې آی فوج باندې نن د ماته ګوډې خبرې کوم، بیا د ای پی ایس هغه ټیچرانو ته سلام پېښ کوم چې د نشي وې دي، او بیا هغه ټیچرانو ته چې الیکشن په ډیوټیانو کې شي د نشي وې دي.
بلخ هم د استادانو د دغه تنظیم صوبائی جنرل سیکرٹری عزیز خان مشال لیڑو ته ویل چې ډیر د خفغان خبر ده چې په خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ استادانو ته هغه مقام نه ترلاسه کم چې پکار دی.
مقام خبره تاسو دنو نن د دې صوبې یو منیسټر دی ایجوکیشن یا یو ایم پی ای یا سرکاري د اسمبلی غړی، هغه سردا وخت رښتینه جنن د استاد د روز د منزل په موقع باندې راشي او استادانو ته سلام پېښ کړي، ځکه چې دینن
کوم اسمبلی کې ناس تی ولته دی دا سپیچز کې یو الته کې دا ناس تی تلی دا د استاد برکت دی او نن هغه استاد روز منځل کې په دنیا کې خو دوی سره هغه ټیم نشته چې را دی د استاد هغه لغته عظمت ته سلام کوي دی یو منټو باسي نو دغه خو دی د استاد مقام دی
بل خو د خیبر پښتونخوا د استادانو دغه تنظیم وای چې 1300 کلونه راسه مشال لیډیو د دوی او د زده کوونکو تعلیمي ستونزې په ډېر ښه ډول اوچتې کړې دي او هغه یې بیا چارواکو ته وړاندې کړې دي چې په کره دوی په هلو ځلو ډېرې هوارې شوې هم دي نو ځکه دوی په دې مقام مشال لیډیو ته د ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې ایوارډ هم ورکړو د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم مشر ملک خالد په دې باب لوایي
یقینا د خیبر پښتونخوا نه والا تر اسلام آباد پورې مشال لیډیو چې کوم په ایجوکیشن باندې ډېر ښه کار کې لګیا دي او بیا ما سره رابطم او بیا چې موږ کوم مسایل هم وي په ډېر ښه انداز باندې دا مشال لیډیو چې کوم دی هغه ایوارډ حقدار ځکه موږ هیته ایوارډ ورکړو
د پام وړ دا چې ستمبر 15 منټا په درسته نړۍ کې د استادانو ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوردن کوم دار از په افغانستان په خوست کې هم د استادانو د استاد ورځ منزل شوی دا د غلطه کې استادانو لمشل وس په خبرو کول چې دوی د کورونو لپاره ځین لري ماشونه یې لګ دی او د تدریس په برخه کې هم دوی ته لازم امکانات نه لري برابر شوی تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
د خوست یو شمیر خون کې وای چې دوی د استوګنې لپاره د کورونو ځای نه لري معاشونه د خار د نرخونو په پرتله لږ دي د تدریس لپاره سالم چاپیریال نه لري او همدارنګه د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره روزنیز پروګرامونه هم ډیر لږ عملي کیږي یاد سرګندونې د دوشنبه په ورځ مشال راډیو ته څو تنو خونکو په خوست کې د خون کې د نړیوالې ورځې په لمانځ باندې کې وکړي
زه خان محمد چې تقریبا درې څلوېښت کاله کیږي چې زه د خون کې دندا سر ترسوم معلم صاحب هم لکه سره کام ته خدمت کی یو څه مشکل هم لري بعض استوزون دی ډیر وختونه خدمت کړه دا او دا مستحق دی نمرې دی خو مسافر په خوش کې چاته نمره نه دوی کړی شي او وسوس ته هم دا لازم دی چې د زړه کومي خپل بچونو ته درس ورکړي او په خپل وخت حاضر
د خو یو بل تن خون کې هم ورته ستونزې یادوي
مې زهر الله ده خون کې ډیر زیات ستونزې لري چې یو له هغوی څخه د سرپناه ستونزه ده چې دوی د زیات لاس او ګریوان دي تر څنګ د معاشات په برخه کې ډېره لویه ستونزه لري چې دوی معاشات یا په خپل وخت نه ورکول کیږي او بل طرفه دغه معاشات ډېر کم دي نسبت نورو ادارو او نورو ارګانونو ته
د صفیا سمون په نوم یو تن خون کې د معلمینو د نورو اړتیاو د یادونه تر څنګ ظرفیت وړونه او د دوی د امنیت خوندیتوب د درسي بهیر د ښه کولو لپاره مهم بولي
موږ په فکر خو ان کې تاسې توجه نه وکړي ځکه چې دوی په ډېر کم معاش سره خپل دند سر ته رسوي لمړی خو باید امنیت ته بربر شي بیا یې دوی تنخیې ته جګ شي
د خوست د پوهنې ریاست مرستیال مولوي شرف الدین اشرف چې د خون کې د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې ګډونوالو د معارف په ډګر کې یو شمېر مهمې او اساسي ستونزې یاد کړې د ویل اولین ستونزه دا ده چې څه د پاسه درې زره خون کې چې په عقل زحمه ګمارل شوي دي د ټول ښوونیز کال په جریان کې معاشونه نه دي اخیستي مولوي شرف الدین اشرف په خوست کې د زده کوونکو په تناسب د خون کو تشکیل هم کمو باله او په دې اړه د پوهنې وزارت د پاملرنې غوښتنه وکړه
معلم امتیازاتو ته او د معلم تشویقۍ ته باید زیاته توجه وکړي کچېرې کې موږ معلم په پښو ودرېږي موږ هیواد په پښو ودرېږي کچېرې کې موږ معلم مشکل حل شو د ټولنې مشکل به حل شي
د یادونې ورده په خوست کې د خون کو د کورونو لپاره څلور سیمې په نخښه شوې او تیر کال د خون کې په ورځ کې په خوانی والی له خون کو غوښتل چې د هماغه ورځې په سبا د نمرو په جوړولو کار پیل کړي خدا دې پرال یو کال وروسته هم د خون کو د نمرو د ویش ستونزه پر ځای پاتې ده په خوست کې شمیر کتونکي د نمرو په ویش کې د نورو لاملونو تر څنګ په خپل د پوهنې ریاست چارواکي هم په دې معلومات بولي چې د نمرو ویش او د زورواکو له منګولو څخه د معارف د غصب شویو ځمکو د خلاصولو لپاره کلک هوډ نه لري
تاسو د نجیب الله خیل ریپورت اوریدو اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د خبرونې د نن ورځې د ناست خبرونه وروستۍ شیبې دي او زه تاسو ته چې تاسو د مشال ریډیو خبرونې د لومبۍ ورځې نه تر دې وخت پورې چې څومره هم خبرونې دي هغه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ وخت شوه دوه منټه کم شپږ بجو بشیر ګواخ هم سټوډیو کې د نن ورځې لږ خبرو لنډی زور
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکز او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک او د پښتنو د شناختي کارډونو د بندولو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو د پرمختګ کارونو لپاره به دا کال 1.5 ارب روپۍ ورکوي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر جلسې ځینو سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه. حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند پولیس چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. تحریکي طالبان پاکستان په پرون خپره کړې په ویډیو کې دعوه کړې چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پانسي کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې کندوز ښار یې په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي او له همدې وجې پرون په انقره کې د روس سفیر اندری کارلوف ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي وو له 2 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل شو.
روسي لنخبونو موارد لودونکو هم د سره د مشال ریو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو ور بیا زموږ خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډی ور ډی خبرونه واوري. خپل کوربه سلام مومند او د مشال ریو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامه.